آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
نن د افغانستان د ملي شورا په ودانۍ د راکټونو برید وسو. په پاکستان کې د لښ تر لږ او یا کسانو ماتم کیږي چې پر رون په ځان مرګ برید کې وژل سول. او د سوریه پوځ وایي چې د پلمیرا د ښار بیرته نیول کېدل ستراتیژیک اهمیت لري.
په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ځوانې هیلې پروګرام لرو. عاشق الله رحیم زوی تاسې سره مجلس کوي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الله کوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د ولسی جرګې منبع امریکا ژغته ویلي دي چې د کابل د دارلمان په سیمه کې د ملي شورا پر نوې ودانۍ څو توغندي لګېدلې دي، خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. په ولسی جرګې کې خبریالانو د امریکا ژغته ویلي دي چې درې توغندي په ملي شورا کې دننه او یو بل د ملي شورا د باندې لګېدلې دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې اکله د اکرام شینوار ریپورټ د خبرونو وروسته مېروي.
د افغانستان یو پوځي هلیکوپتر د کونړ د ولایت د ناړې په ولسوالۍ کې په راکټ وشتل شوی دی. یو محلي چارواکي ویلي دي وسلوالو دغه هلیکوپتر چې د ملي اردو عسکرو ته یې اکمالات کول په راکټ وویشت. په دې برید کې د هلیکوپتر پیلوټ ووژل شو او دوه عسکر زخمي شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دغه هلیکوپتر دوی ویشتلی دی او د پیلوټ په شمول د هلیکوپتر ټول سپرلۍ وژل شوي دي.
د افغانستان د بندنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي نن د دوشنبه په ورځ د سولې او ډیموکراسۍ په اړه په کابل کې د دوه ورځني غونډې د پرانیستلو په وخت وویل چې د سولې د پلان د عملي کولو دپاره یو لږ ټکي په پام کې نیول سوي و. ښاغلي کرزي وویل چې په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو په یو لړ ارزیابیو موافقه کړې وه چې کومې ډلې پخلاینې ته چمتو دي او کومې یې نه دي. ښاغلي کرزي د سولې دپاره د روانو هڅو په باب وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه سوې وه چې پاکستان به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو غونډې کوربتوب کوي. هغه وویل موږ د دغې غونډې په هکله ډاډه او خوشبینه وو، خو داسې ښکاري چې هغه ډاډ چې پاکستان راکړی وو عملي سوی نه دی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهري جلال ویلي دي چې په حکومتي ادارو کې په استخدام کې د ښځو سره تبعیض کیږي. هغې د دینی عالمانو او نورو مسؤلینو نه غوښتي دي چې د عام ولس د پوهولو او خبرولو په برخه کې همکاري وکړي.
په پاکستان کې نن د لږ تر لږ هغو اویا کسانو ماتم دی چې پرون د لاهور په ښار کې د طالبانو په ځانمرګ برید کې ووژل سول. دغه حمله په یو پارک کې چې ډېر ګڼه ګوڼه پکښې وه وسوه، او همدغه راز د 300 څخه زیات کسان پکښې ټپیان هم سول چې ښځې او ماشومان پکښې دي. دغه حمله چې طالبانو ویلې دوی کړې ده په دغه پارک کې په هغو عیسوي کورنیو وسوه چې د ایستر د لمانځلې دپاره غونډ سوي وه. د پنجاب ایالتي مرکز د لاهور په ښار کې دغه تروریستي حمله ملي او بین المللي رهبرانو غندلې ده. صدر اعظم نواز شریف نن د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې لاهور ته ورسېدی چې کلک امنیتي ترتیبات نیول سي. و شریف په بیګنا ولسی خلکو باندې تروریستي حمله وغندل او ویل په پاکستان کې به د تروریزم او افراطیانو د محکولو د هڅو نه لاس وانخلي. همدغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یوه بیانیه خپره کړې ده. دغه برید په سختو الفاظو غندلې دي.
د پاکستان د تحقیقونکو یو ډله نن هند ته تللې ده چې د هند په هوایي اډې باندې د مرګانۍ تروریستي حملې تحقیق وکړي. د دې کال په اوایلو کې د نوي ډیلی په هوایي اډې باندې تروریستي حمله وشوه چې ملامتي په پاکستان کې ډېره وسلوالې ډلې باندې اچول شوې ده. دغه حملې چې اوه هندي عسکر پکې ووژل شول د دوه رقیبو ملکونو ترمنځ د خبرو د پیل کولو هڅې وځنډولې، خو په دې برخه کې د دوی ګډې هڅې د همکارۍ علامې دي. د هند تحقیق کوونکو نن په نیوی ډیلی کې 15 پاکستانی مامورینو ته د هغو مهمو شواهدو په باره کې معلومات ورکړل چې د جنوري د 2 نیټې د حمله په باره کې تر اوسه پورې غونډ کړی دي. شپږ وسلوالو د پټانکوټ په هوایی اډې چې د پاکستان د سرحد سره قریبا 50 کیلومتره لرې ده حمله وکړه. نوې ډیلی وایي د شواهدو نه معلومیږي چې دا حمله جیش محمدي ډلې چې یو لغوه شوی ډله ده کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته د مارکو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شویه اخیانو پر ضد فعالیت کوي نن د دوشنبه په ورځ ویل چې یو سلونه یمنیان د نو سعودي اتباعو په بدل کې آزاد کړي دي. د ائتلاف په بیانیه کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوي چې اتسوي سعودي اتباع چیرې ولې نیول شوي وو. خو د دې ذکر سوی دی چې نیول شوي یمنیان په سرحدي سیمو کې نیول شوي وو. شویه او سیاه اخیانو د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې د یمن پایتخت سنا ونیوی او د تیر کال د مارچ په میاشت کې د عدن بندري ښار ته ملا وتړل چې په نتیجه کې ولسمشر عبدالرب منصور هادي مجبور سو چې سعودي عربستان ته وتښتي. په بدل کې سعودي عربستان د عربي هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړي او پر روسي اقیانو باندې هوایي بریدونه پیل کړل او وروسته د ولسمشر هادي د طرفدارانو او حوثي اقیانو ترمنځ مکنی جګړې ومشتې او تر اوسه پورې د دواړو خواوو په نشټو کې د 6000 څخه زیات یمنیان وژل سوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې پوځوایي د پالمیرا بیرته نیول به د اسلامي ګروپ ضد د عملیاتو د پراخولو دپاره ستراتیژیک اهمیت ولري. په عین وخت کې د سوریې د لرغونو آثارو رئیس وویل چې دغه تاریخي سیمه به د وسلوالو د کمپین نه وروسته لا ډیره مهمه شي. د سوریې طرفدار قواوې چې د روسیې د هوایي قوې ملاتړ ورسره دی وروسته له 10 میاشتو وکړای شو چې د اسلامي دولت د ډلې نه دا ځای بیرته ونیسي. اسلامي دولت دغه ښار سو تاریخي ځایونه چې قریب 200 کاله قدامت درلوده ونان کړی دي. په برتانیا کې ډیره د بشر د حقوقو سرون کې ډلې ویلې دي په دې تعرضي حمله کې 300 وسلوال او د سوریې د حکومت په طرفداري قوی کې د 180 نه زیات کسان وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون ویلې دي د پالمیرا د بیرته نیولو او حفاظت لپاره د سوریې پلانونو تشویق کړي دي. جمهور رئیس اسد د پالمیرا بیرته نیول مهم بره او د تروریزم په ضد جنگ کې د سوریې د پاوز او د سوریې د متحدینو د قابلیت ثبوت بللی دي.
سره له دې چې د امریکا د مقدماتي انتخاباتو بهیر سوګه سوي دي خود جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ د ګوندي انتخابات د پاره مبارزه وسمې ده ملري چې د دواړو ګوندونو نومان معلوم سي. د دیموکراتانو په ګوند کې هیلری کلینټن ته د هغې سیال سناتور برنی ساندرز د شنبې په ورځ ضربه ورکړه کله چې د واشنگتن هوایي او الاسکا په ایالتونو کې ګوندي مقدماتي انتخابات وګټل. خو بیا هم د ښاغلي ساندرز او میرمن کلینټن ترمنځ د ګوندي استازو د دهازه ډیر تفاوت موجود دی او کلینټن اوس هم 300 ډیر استازي لري خو په یاد سویو دریو ایالتونو کې بریالیتوب د ساندرز کمپاین ته قوت ورکړي او ساندرز وایي چې هغه بریالی کېدای شي. د اپریل پر 15 په ویسکانسن ایالت کې د دیموکراتانو مقدماتي انتخابات کیږي. د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې بیا د ډونالد ترامپ او سناتور ټیټ کروز ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلی دي چې د یو بل شخصي حریم ته ننوتي او د یو بل سپکاوی کوي. د جمهوری غوښتونکو بل دوره مقدماتي انتخابات هم د اپریل په 15 نیټه په ویسکانسن ایالت کې کیږي. ځینې مبصرین پیشبیني کوي چې ویسکانسن به د اوهایو د والی جان کیسک چې هغه هم د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو کاندید دی لپاره وروستۍ ازګای. جمهوری غوښتونکي کاندیدان اوس پر شمال ختیځو ایالتونو باندې تمرکز کوي چې مقدماتي انتخابات وګټي. د ګوند نوماندۍ د ګټولو لپاره ټیټ کروز او ډونالد ترامپ 2016 ته اړتیا لري. که چیرې داسې ونسوه نو بیا به د ګوند په کنوینسیون کې دویم ځلي ګوندي انتخابات کیږي چې نوماند وټاکل سي.
د سودان جمهور رئیس عمر البشیر حکومت ویلی دی چې په وسلوالو جګړو کې هیڅ کله ماشومان نه دي استخدام کړي. خو د اطلاعاتو وزیر احمد بلال ویلی دی زنو یاغي ډلو د حکومت په ضد جنگ کې په ماشومانو د عسکرو غونډې کارونه کړي دي. دغه خبر هغه وخت راغی چې ملګرو ملتونو او سودان پرون د یکشنبې په ورځ د اقداماتو هغه پلان لاسلیک کړ چې ماشومان د جنگ لپاره استخدام نشي. بلال ویل یوازنی سهو چې سودان وکړه هغه دا و چې د دې کال په شروع کې د عملی اقداماتو دغه پلان لاسلیک نکړ. مخکې ملګرو ملتونو یاغیان او حکومت دواړه تورن کړی دي چې په جګړو کې د ماشومانو نه د عسکرو غونډې کار اخلي.
د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په آسیا کې د امریکا د یو شمیر متحدینو ملاتړ وروسته لاغه د لاسه ورکوي چې دا یې ویل چې د سیمې هیوادونه اټومي وسلې جوړوي او د سیمې امنیت ګډوډوي. ښاغلی ترامپ د